دکتر محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم نوریاست نوری می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشهد ازادي راډیو قدر من اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. تر نهو بجو دا خبرونه دوام کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بروسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. د برتانیا په مرسته د کابل په قرغې کې د افغانستان د ملي اردو د افسرانو د روزنې لپاره نوې اکاډمي جوړه شوه. په کابل کې بیا د لومړي ځل لپاره د ګمرکونو ملي اکاډمي هم پرون پرانیستل شوه. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ولسمشر کرزی د انتقادونو په جواب کې چې د ناتو ماموریت افغانانو ته کړاو جوړونکي بللای، دغه سازمان ویلي چې دغه تړون افغانستان ته ډیره ګټه رسولې دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مرستو سرمفتی شوی، په پکتیا کې په یوې پروژې کې د لکونو ډالرو غلا شوې ده. او د امریکا ولسمشر له پاکستانی صدر اعظم سره په خبرو کې ویل چې دواړه هیوادونه باید له تروریزم سره مبارزه وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون د افغان ولسمشر د انتقادونو په جواب کې وویل په افغانستان کې د دغه تړون په مشرۍ جګړې افغانستان ته ډېرې ګټې په برخه کړې دي. د برېټانیا دفاع وزیر فلیپ هامند وویل د 2001 کال د جګړې د پیل او د وخت په پرتله چې طالبان له واکه وپرځول شول، افغانستان ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د جرمني دفاع وزیر توماس دی مایزر هم ورته څرګندونې وکړې. وی ویل چې د ناتو پر رول د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حمله سخت حیرانه کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي روانه میاشت د ناتو پر ماموریت سخت انتقاد وکړ. وی ویل د ناتو کړنې د افغانانو د کړاو سبب شوې دي. ډیر وګړي د جګړې قرباني شوي او هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د ناتو سرمنشي اندریس فوګراسموسن وایي دا تړون به وروسته له دې چې راتلونکی کال اکثره بهرني پوځیان ووځي د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. راسموسن د چهارشنبې په ورځ په بروسل کې د ناتو دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل ناتو او متحدان به له 2014 میلادي کال وروسته د کابل سیاسي او ځانګړي ډول مالي ملاتړ جاري وساتي. د پاینال کې وویل افغانستان هم باید د حکومتدارۍ د ښه کولو او د بشري حقونو د یقیني کولو په برخو کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. راسموسن زیاته کړه هیله لري چې ناتو او کابل پر امنیتي تړون سلا شي څو له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د حضور چوکاټ برابر شي.
دا وایي زموږ د ځواکونو د حالت په باب د افغانستان له حکومت سره د یو قانوني چوکاټ پر سر د موافقې په شمول یو لړ کارونه شته چې باید ترسره یې کړو. دا یو ډول چوکاټ دی چې موږ کله او چیرې پوځیان لیږو ورته اړتیا لرو. موږ د نوي ماموریت په پیلولو کې له افغان شریکانو سره همکاري ته ژمن یو، خپلو پلانونو ته به پراختیا ورکړو او د افغانستان له حکومت سره به لا نږدې همغږي کړو. د ناتو دفاع وزیرانو د بروسل په غونډه کې د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په وروستي پړاو هم خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مرستو سرمفتش په خپل تازه راپور کې د پکتیا په یو پروژه کې د لکونو ډالرو اغلا خبر ورکړ. د سیګاریا د امریکا د مرستو سرپلټونکي د دفتر له راپور سره سم د ګردیز د روغتون د جوړولو لپاره د یو ګیلن تیل بیا د بازار تر اصلي بیې سل برابره ګرانه حساب شوې ده. د دې ادارې د راپور له مخې پر هغو وسایلو چې له 2000 تر 3000 ډالرو پورې ارزښت لري څه باندې 200 ډالر لګول شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات وروسته اوریدل شي. او د افغانستان، برېټانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. د ښاغلیو کرزي، کامرون او نواز شریف په ګډون په دې غونډه کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د افغانستان د سولې د دریدلي بهیر د بیا روانولو لپاره پر لارو چارو غور کیږي. دا مهم کورنۍ خبرونه. بیا هم خره غلاست. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي تروریزم هغه ګواښ دی چې پاکستان او متحده ایالات دواړه باید په وړاندې مبارزه وکړي. اوباما دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لکتنې وروسته وکړي. شریف وویل چې د اوباما غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر خاورې د بې پیلوټ الوتکو حملې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجمنه مسأله ده بندي کړي.
پاکستان اند د یونایټډ سټیټس
دی وی پاکستان او امریکا د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ګډه همکاري مخته وړي. موږ موافقه وکړه چې دغه همکاري به پیاوړي کړو. ما په غونډه کې دغه راز د ډرون حملو مسله هم یاده کړه او ټینګار مې وکړ چې دغه حملې باید پای ته ورسول شي. اوباما په خپلو څرګندونو کې د ډرون حملو یادونه ونه کړه، خو ویې ویل چې دوه اړخیزې اړیکې د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د درناوي پر اصولو ولاړې دي. اوباما یادونه وکړه چې په تېره یوه لسیزه کې له تروریزم سره په تړاو شخړو کې له 40,000 زیات پاکستاني عسکر وژل شوي دي. دواړو مشرانو د غرض له هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو پر څرنګوالي او له معقولې لارې د کشمیر د لانجمنې سیمې د حل لارې پر مسئلو خبرې وکړې. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د غنی کولو پروسه درولې ده او په تهران کې د ازمایښتي اټومي بټۍ لپاره د سوند کافي مواد تولید کړي دي. د پارلمان غړی او د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مرستیال حسین اتقوی حسینی په خپل ویپانه کې لیکلي چې نور د یورانیمو غنی کولو ته اړتیا نشته. د تهران اټومي دستګاه د روغتیایي وسایلو د تولید په هدف جوړه شوې، خو په هر صورت د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونه ګمان کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید لټه کوي. حسیني د غرض ویلي چې تهران چمتو دی چې تر 40% پورې ټول غنی شوي یورانیم د دغې دستګاه لپاره د سون په موادو بدل کړي، چې د ده په وینا په دې ډول به هغه اندېښنې لري چې وایي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز نه دی. د جرمني صدر اعظم د هغې مسلې له خبرېدو وروسته چې وایي موبایل ټلیفون یې د امریکا د استخباراتو تر څارنې لاندې و، د امریکا ولسمشر براک اوباما ته شکایت وکړ. د جرمني د حکومت ویان سټیفن سیبریت وویل مرکل پرون له اوباما سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او ورته واضح کړه چې دغه سکړنې به که ثابته شي له اعتماد څخه سخته سرغړونه وي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما مرکل ته ډاډ ورکړ چې د امریکا استخباراتو د هغې د موبایل ټلیفون مکالمې نه دي څارلې. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل امریکا د جرمني اندېښنې په هغې څېړنه کې په پام کې نیسي چې متحده ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو د څرنګوالي په اړه پیل کړی ده. اخود امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. کیری د چهارشنبه پرس په روم کې د خبرو په پیل کې ویل ایران همغه لکه څرنګه چې پخپل وایي باید نړیوالو ته قناعت ورکړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. نتنیاهو ویل نړیوال باید د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره نیمګړې معامله ونه مني. نتنیاهو ویل نړیوال مرکچیان باید له ایران وغواړي چې د یورانیم غني کول کاملا ودروي او تر مځکې لاندې اټومي تاسیسات بند کړي چې ویل کېږي یوازې د اټومي بم لپاره ضروري دي. او د اروپای اتحادیې دوه وزیرانو د ګرجستان له صدر اعظم وغوښتل چې د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي او د غچ اخیستلو له سیاسته ډډه وکړي. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکریوسکي او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د ختیځې اروپا د هیوادونو د همکارۍ تر غونډې مخکې دغو هیوادونو ته د سفر په وروستي ټپال کې پرون تبلیسي ته لاړل. دا وزیران تر دې مخکې اوکراین مولدویا ته تللي ول. دا مهم خبرونه.
له سفیر الله ستنک زمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. له خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم کتلی او لوستلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو دفاع وزیرانو پروندې بروکسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. د برېټانیا په مرسته د کابل په قرغې کې د افغانستان د ملي اردو د افسرانو د روزنې لپاره نوې اکاډمي جوړه شوه. د غرض په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ګمرکونو ملي اکاډمي هم پرون پرانستل شوه. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي له عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مجرمینو معافیه د دوی کارونه اغېزمن کړي دي.
مطابق در دیر بسیار حوصله کرده بودم شما در تلویزیون دیده برین احمد دستگیر شد، محمود دستگیر شد، اما باز هم دواز تغییر نام. علتش چیست؟ کسایی که دستگیر میشه یک تعداد پس به حامش.
په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړې ادارې د راتلونکو انتخاباتو لکاندیدانو غوښتي چې تبلیغاتي پاڼې د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. د غرض په افغانستان کې د ماشومانو له مړینې او خوارځواکۍ سره د مبارزې مسؤلین وایي چې په کابل کې د غرض چې په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه په وروستیو کلونو کې کمه شوې ده. دغه راز د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بروکسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. دوی له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه ونه کړه، ځکه چې دا مسله د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي دفاعي موافقې ته ځنډېدلې ده. دا موافقه د امریکایي پوځیانو د قضایي مسؤلیت په اړه د افغانستان او امریکا د اختلاف له کبله لویې جرګې او د افغانستان ملي شورا ته سپارل شوې چې په اړه یې پرېکړه وکړي. د ناتو د تصویب شوې طرحې نور جزئیات عصمت سروانه اوروي.
ناټو د هغه ځواک د طرحې په اړه موافقه وکړه چې دا تړون غواړي د راتلونکي کال په پای کې د خپلو محاربو ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې پریږدي، خو د ځواکونو شمیر یې تعین نه کړ، ځکه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لا پر امنیتي موافقې خبرې روانې دي. د امریکا او ناټو چارواکو ویل د ناټو دفاع وزیرانو پرون د ستراتیژیکي پلانونې ارزونه تصویب کړه او په دې توګه د ماموریت لپاره چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې رول به په غاړه لري د لازمو ظرفیتونو او د کنټرول د ترتیباتو او قماندې تابع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي تر هغو د پریښودونکي ځواک د شمیر په اړه څه نشي ویلی چې له افغانستان سره یې امنیتي موافقه لاسلیک کړې نه وي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان لویه جرګه او ملي شورا به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ وکړي. اندرس فوک راسموسن دا خبر د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د سه شنبه د ورځې د غونډې په پای کې وکړه. وی ویل دا دایم چې له افغانستان سره امنیتي تړون به نهایي کړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون او تر هغه ځایه چې په ناټو پورې تړلې ده د ځواکونو د شرایطو تړون. زه دا دایم چې موږ به موافقه ته ورسیږو، ځکه افغانان پوهیږي چې دغه سی یو تړون افغانستان ته له 2014 کال وروسته د روزونکو د استولو لپاره یو مخکینی شرط دی.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
د پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، په افغانستان کې د ځمکې د غاصبینو او د غرض د جمهوري ریاست د کاندیدانو له لسته د 14 تنو کاندیدانو د ایستلو پر مسئلې خبرې کیږي. د په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو لست څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې خپور کړ او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دوه ورځې وړاندې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړ. په دغه لست کې 14 تنه کاندیدان په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دي پیژندل شوي. په دې پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او په دې اړه پوښتنې او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1450 څپه هم اوریدل کېدی شي. د بریتانیا په مرسته د کابل په قرغې کې د افغانستان د ملي اردو د افسرانو د روزنې لپاره نوې اکاډمي جوړه شوه. په دې اکاډمۍ چې لا رسمن پرانستل شوې نه ده، د افغان او بریتانیي استادانو له لوري د لارښوونې زده کړې پیل شوې. د بریتانیا پوځي چارواکي د دې اکاډمۍ جوړېدا په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره د بریتانیا د اوږدمهاله ژمنو لور ته یو مهم ګام بولي. عصمت سروان د دې موضوع جزئیات اوروي.
بریتانیایی پوځیان د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د روزنې لپاره نوې اکاډمي جوړه کړې چې د بریتانیا سند ریست آن د سند مشهور اکاډمۍ ته ورته ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اکاډمي چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ په پرانستل شي په کابل کې جوړه شوې ده. په افغانستان کې د بریتانیا پوځ د اکاډمي د افغان اردو د افسرانو د روزنې لپاره د هلو ځلو په لړ کې جوړه کړې ده. په دې پوځي اکاډمۍ کې به پوځي زده کوونکي 2 اونۍ زده کړه کوي او هر کال به 1350 نارینه او 150 ښځینه پوځیانې ورڅخه فراغت ترلاسه کوي. د دې اکاډمۍ پر جوړولو بریتانیا 15 اویا میلیون پاونډ لګولی دي. د بریتانیا پوځي افسران چې په دې اکاډمۍ کې به افغان پوځیان روزي وایي چې په لومړي پړاو کې 270 زده کوونکي مني، خو تر اوسه پورې تر 10 زرو زیاتو کسانو په دې اکاډمۍ کې د زده کړو لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. په افغانستان کې د برتانیا تر ټولو جګپوري پوځي ډګر جنرال جان لاریمر وویل د راتلونکي نسل د مشرانو روزل به د افغانستان د امنیت لپاره خورا مهم وي. د زیاته کړه که تاسو اوس ځوان افسران وروزئ، لس کاله وروسته به ټولی مشران وي، په 10 کلونو کې به د کنډک قومندانان شي. دا د افغانستان د ملي اردو هیله ده. د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو شمیر 3.5 لک په پام کې نیول شوی دی. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس به د 2014 کال په پای کې چې نړیوال پوځیان له افغانستانه ووځي له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. افغان ځواکونه اوس هم تقریبا د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري او اکثره عملیات د ناټو ځواکونو له مرستې پرته اجرا کوي، خو په ځینو مواردو کې ناټو ځواکونه هوایی او لوژستیکي ملاتړ کوي.
و مردل چې د برتانیا په مرسته د کابل په قرغې کې د افغانستان د ملي اردو د افسرانو د روزنې لپاره نوې اکاډمي جوړه شوه. دغه راز د امریکا په مرسته په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ګمرکونو ملي اکاډمي هم پرون پرانستل شوه. د دې اکاډمۍ په ودانۍ او تجهیزاتو د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا شاوخوا 4 میلیونه ډالر لګېدلی. د افغانستان د مالیې وزیر د دې اکاډمۍ د پرانستلو په مراسمو کې وویل د دې اکاډمۍ په لومړۍ دوره کې به د ګمرکونو 150 کارکوونکي مسلکي زده کړې وکړي. د امریکا د سفارت استازي ویل د ګمرکونو د کارکوونکو مسلکي کېدل به د ګمرکونو عواید نور هم زیات کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د ګمرکونو د ټولو کارکوونکو د مسلکي کېدو لپاره باید هغوی په دې اکاډمۍ کې زده کړې وکړي. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانستو پر مهال وویل د دې اکاډمۍ مسلکي زده کړې به د هیواد د ګمرکونو د کارکوونکو ظرفیتونه لوړ، چارې به شفافې او د ګمرکونو عواید به زیات کړي.
هیچ کارمند را ما در آینده نخواد داشتیم که مستقیما بیاین و در گمرک اینا تقرر حاصل بکنه، مگر
موږ به پراتلونکی که هیچ داس کارکوونکی و نلرو چې په مستقیمه توګه دی په ګمرک مقرر سي. لومړی به په دې اکاډمۍ کې شاملېږي، مسلکي زده کړې به کوي، ښې نمرې به اخلي او بیا به مقرریږي. د موجوده کارکوونکو وړتیا به هم د همدې اکاډمۍ له لارې ټاکل کیږي.
د افغانستان د ګمرکونو ملي اکاډمۍ کابل ګمرک ته څیرمه په 4 بلاکونو کې جوړه شوې چې په یوې روزنیزه دوره کې پکې د ګمرکونو 150 کارکوونکي زده کړې کولی شي. د مالیې وزارت چارواکو وویل دا اکاډمۍ په پرمختللو تجهیزاتو سمباله او د افغانستان د مرکز او سرحدونو ګمرکي کارکوونکي به د عوایدو ټولولو له مسلکي چارو سره بلد کړي. ښاغلي زاخیلوال وویل د دې اکاډمۍ دوهم فیز یا برخه به په راتلونکي کې د اروپایي ټولنې په مالي او تخنیکي مرسته بشپړه شي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې اکاډمۍ په لومړي فیز د امریکا لخوا 4 میلیونه ډالر لګېدلی دي. د یادې اکاډمۍ د پرانستو پر مهال په افغانستان کې د امریکا سفارت د اقتصادي برخې مسؤول ډاکټر کین یا ماشیتا وویل د افغانستان د ګمرکونو د کارکوونکو مسلکي کېدل به د دې هیواد له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته وکړي.
To the members of the Afghan Customs Department,
د افغانستان د ګمرکونو کارکوونکو ته باید ووایم چې موږ او تاسو یو ځای د ګمرکاتو د چارو پراختیا ته کار کوو. ستاسو فعالیت به د خلکو په ژوند او د هیواد په اقتصادي وده کې مثبت بدلون راولي. موږ به په دې برخه کې په راتلونکي هم د افغانستان د ملګري په توګه کار ته دوام ورکو.
د مالیې وزارت چارواکو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د شمال، جنوب او ختیز ګمرکونه د امریکا د متحدو ایالاتو، کاناډا، جاپان، نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې په مرسته د ودانیو او وسایلو له پلوه تر یوه حده مجهز شوي، خو کافي نه دي او هسې روانې دي چې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې هم پوره کړو. پخوا تر دې داسې شکایتونه کېدل چې د ګمرکونو یو شمیر کارکوونکي د پوهې او مسلک پر ځای د پیسو او واسطو له لارې ټاکل کیږي. سیړونکي وایي چې اداري فساد په ګمرکونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او له سوداګرو سره غیر قانوني معاملې د ګمرکي عوایدو د کموالي یو مهم علت دی. آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار اته بجې او 19 دقیقې دي او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزي د سول ویډیوز ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان ناویلې کیسه تر سرلیک لاندې یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. په داسې حال کې چې افغانستان د عصري اقتصاد جوړولو لپاره چې تر ډېره حده په بهرنیو مرستو تکیه ده هلې ځلې کوي. د دې هېواد دوران شوي اقتصادي زیربنا تنظیمول او بیا رغونه یې ډېره مهمه ده. خبرونه لیکي دا مهال چې افغانستان د انتقال وروسته مرحلې ته د حرکت په حال کې ده، په دې هېواد کې پراخه خوشبیني هم موجوده ده، سره له دې چې د 2011 او 2012 کلونو موده کې د افغانستان ناخالص کورنی عاید تر ډېره حده په بهرنیو مرستو ولاړو. د افغانستان د مخابراتو، زراعت او قانونو د پراختیا په برخو کې ستر پرمختګ شوی او د هغه حیاتي ثبات لپاره لار هواروي چې د آزاد بازار لپاره زیات اهمیت لري. فارن پالیسی لیکي کارپوهان اټکل کوي چې افغانستان د یو او دریو تریلیون ډالرو ترمنځ د تیلو، طبي غاز، سرو زرو، مسو، اوسپنې او نورو طبي زیرمې لري. تر ټولو مهمه شتمني او صنعت د افغانستان د مرمرو صنعت ده چې په نړۍ کې دغه صنعت د اړتیا له برکته به په جنگ ځپلي افغانستان کې د بری او سوداګرۍ امکانات برابر شي. خبرونه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې یا آیسا په حواله لیکي چې له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د مرمرو صنعت په سلو کې شپېته وده کړې او دې ودې په نورو صنعتونو هم مثبت اغېز کړی. فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان اروپا او آسیایي هیوادو ته مرمر صادروي او له دې درکه په کال کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. افغانستان د مرمرو په برخه کې په سیمه کې تر ټولو ستر صادرونکي هیواد دی او که کارونه نور هم تنظیم شي افغانستان به له دې درکه تر 2013 کال پورې شاوخوا 100 میلیونه ډالر عاید ولري. خبرونه وړاندې لیکي د وسلوالو جګړو کارپوهان له اوږدې مودې په دې باور دي چې اقتصادي سوکالي او کافي پراختیا د امنیت په صورت کې رامنځته کیږي، خو که چیرې بریالۍ ستراتیژي موجوده وي دا مفکوره بدلولای شي. په دې معنی چې د افغانستان په لویدیځ کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د قانونو صنعت موجود دی چې د دې هېواد اقتصاد پر مخ وړي او په نتیجه کې به بالاخره امنیت هم ټینګ شي. که څه هم چې د افغانستان په لویدیځ کې دا مهال امنیت ډېر ښه نه دی، خو بیا هم د مرمرو صنعت او د عایداتو ترلاسه کول پکې دوام لري. نیویورک ټایمز ورسپاڼې په راتلونکي ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د جګړو د زیاتېدو په اړه مضمون خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلوال طالبان ممکن په راتلونکي ژمي کې په غیر عادي ډول خپلو حملو او شخړو ته زور ورکړي او د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې ممکن ګډوډي رامنځته کړي. ورسپاڼه زیاتوي افغانستان یو غرنی هیواد دی او په ژمي کې پکې ډېرې واورې اوري. وسلوال د ژمي په موسم کې معمولا استراحت کوي او د واورو له ویلې کېدو وروسته جګړو ته مخه کوي. ورسپاڼې د یو امریکایي جګپوړي پوځي افسر چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی او نوم یې نه دی پړاګه کړی دا خبره راخستې چې وایي استخباراتي راپورونه او افغان مقامات داسې ښیي چې وسلوال هڅه کوي د 2014 کال د اپریل د میاشتې لپاره د جمهوري ریاست پلان شوي انتخابات ګډوډ کړي. دغه امریکایي افسر دا هم ویلي چې موږ په افغانستان کې دا مهال د نه جګړې حالت کې نه یو، بلکې موږ په حقیقت کې د ژمي کمپاین ته داخليږو.
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د مرستو سر مفتش په خپل تازه راپور کې لیکلي په یو روغتون کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته جوړ شوی یو ګیلن تیل په بازار کې تر اصلي بیه سل برابره ګرانه حساب شوی دی. د دې ادارې د راپور له مخې پر هغو وسایلو چې له 2000 تر 10000 پورې ډالرو پورې ارزښت لري څه باندې 200000 ډالر لګول شوی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د امریکا په مالی مرسته د یو روغتون د پروژې لپاره یو ګیلن تیل په 1500 ډالر حساب شوی، حال دا چې په بازار کې بیا 15 ډالر ده. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر پلټونکي دفتر یا سیګار په دې پروژه کې د پیسو د ضایع کېدو ترڅنګ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سلبستري روغتون کار تر ټاکلې مودې در وشت میاشتی شاته پاته شوی دی. سیګار د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یا USAID چې په دې پروژه کې شریک ده په دې تور نه کړي چې پر دې پروژه د حقې نه کنټرول سبب شوی چې 15,000 ډالر ضایع شي. دا پروژه د مهاجرت د نړیوالې مؤسسې یا IOM له لوري اجرا کیږي. د سیګار په راپور کې راغلي د IOM قراردادیانو د 600 ګیلن تیلو لپاره 3,000,000 ډالر ورکړي دي. د IOM له اټکل سره سم په بازار کې د ډیزلو بیا باید له 500 ډالرو زیات نه وي. سربیره پر دې د سیګار په راپور کې ویل شوی چې IOM د تودوخي د درجې یو اوټومات کنټرولونکی په 2,60,000 امریکایي ډالر رانیولې، حال دا چې اصلي بیه د 2,000 او 10,000 ترمنځ ده. سیګار همدارز لیکلي IOM د دغو لګښتونو هیڅ سند نه دی وړاندې کړی. له بلې خوا د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یا USAID بې له دې چې د دې خورا زیات مصرف په اړه معلومات ترلاسه کړي IOM ته پیسې ورکړي دي. سیګار چې په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو په پیسو کې پرله پسې درغلۍ افشا کوي، له USAID څخه غوښتي چې دا پیسې له IOM څخه بیرته واخلي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د سرمفتش اداره هم درازوي USAID ژمنه کړې چې په دې اړه څېړنې کوي. خو په افغانستان کې د IOM د څنګ رئیس ریچارډ دانسیګر تر خپل اصلي ارزښت زیاتو پیسو ورکړه ردوي او تمل لري چې سیګار پر دوی خپل تورونه بیرته واخلي. دانسیګر فرانس پرسته ویلي له سیګار سره به په دې برخه کې همکاري وکړي او ډاډه دی چې ټولې اداوې بی اساس دي. دان سیګار د روختون د جوړېدو په کار کې د ځن علت په ګردیز کې نامي یاد کړه. سیګار د جولای په میاشت کې پر USAID د افغانستان د سیمه ایزو حکومتونو د پیاوړتیا د پروګرام په خاطر انتقاد کړی وو چې 500 میلیون ډالر پرې ولګول شول، خو پروګرام ناکام وو. پر دې سربیره د افغانستان لپاره د الوتکو پر رانیولو 1.1 میلیون ډالر لګول شوی او دا پروژه په دې خاطر له خطر سره مخامخ ده چې له دغو الوتکو څخه د استفادې لپاره بي سوادان استخدام شوی دي.
و امریکا چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مرستو سرمفتش په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د ګردیز پر روختون کې چې د امریکا د نړیوال پراختیا د ادارې په مرسته جوړ شوی په ګونو زره ډالر ضایع شوی دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم وایي په یو شمېر ساختماني پروژو کې چې د 6.1 میلیارد ډالر په لګښت عملي شوي په پوره اندازه شفافیت نه دی موجود. د وزارت د په پروژو کې د شفافیت په هدف له یوې نړیوالې ادارې سره یو تړون پرون لاسلیک کړ چې له مخې دا اداره په دې وزارت کې یو څانګه پرانیزي. د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې په دې کار سره به په ساختماني پروژو کې شفافیت رامنځته شي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې ګډه اداره هم هیله منه ده چې دغه نوې اداره به تر یو ځایه په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پرې له کابل راپور لري.
لا افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه یو لس کال ورسره د اقتصاد وزارت غواړي چې د ساختماني او بنسټیز پروژو په برخه کې د فساد مخنیوي وکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي هغه پیسې چې په تیرو لس کلونو کې د ودانیو د جوړولو پر پروژو لګول سیبي پوره شفافیت پکې نشته. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال د چهارشنبه په ورځ په دې وزارت کې د کاست د نړیوالې ادارې د یو سکرټریټ د جوړولو د تړون لاسلیکولو پر وخت وویل
در 10 سال گذشته بیشتر از 6.7 میلیارد ډالر در بخش زیربنایی و ساخت
په تیر لاسو کلونو کې تر 6.1 میلیارد ډالر او ډېر پیسې پر ودانۍ و لګول شوې. کچېره دا پروژې په شفافه توګه بشپړې شوې وای، زه باور لرم چې زموږ اوسنۍ حالت په ډېر ښه وو. د سکرټریټ به ان شاء الله د فساد او نور ستونزو د منځورلو لپاره کوښښونه وکړي،
خصوصا ساختماني.
شغالی غندیوال وای تر دې ورسته به د ودانۍ د جوړولو په پروژو کې د فساد مخنیوي لپاره ټولې پروژې لپیل ترپای د کاست ادارې د سکرټریټ لخوا څارل کیږي. د اقتصاد وزارت تاسو وخت د ودانۍ په پروژو کې د ادارې فساد خبره کوي چې راپور نوای نړیوالې ټولنې په تیر یو لس کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا 8 میلیارد ډالر مرستو ژمنې کړې دي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه مرستو ډیر برخه خپل د مرستو کونکو هیوادونو لخوا لګول شوی ده او د دغه مرستو یوازې 8% افغان حکومت ورکول شوی. اداري فساد چې په تیر شاوخوا د ولسکلونو کې افغانان له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي او د مخنیوي لپاره ډیر ادارې هم جوړې شوی، خو لا هم د موضوع په دې هیواد کې یو اساسي ستونزه ده. د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې ګډ خپلواک کمیټه په تیر کلونو کې د اداري فساد سره د مبارزې څخه خوښنه ده او هیله لري چې د فساد پر ضد د نوې څنګ به رشوت ورکول او اخستل کم کړي. د دې کمیټې رئیس محمد یاسین عثماني وایي
نتایج کار مبارزه با فساد اداري
له فساد سره د مبارزې د کارونو نتیجه هغه ډول چې تمه کېده نه ده. په افغانستان کې د دې سکرټریټ له جوړېدو سره هیله لرم په ساختماني چارو کې چې په اړه د فساد ډېرې اوازې خپرېږي تر یو حده زموږ مبارزه ګټوره تمامه شي.
په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ډیرو ادارو تر جوړېدو وروسته هم خلک شکایت کوي چې دا ستونزه لا پر خپل ځای پاته ده. د افغانانو تر څنګ نړیوالې ټولنې هم په وار وار پر افغان دولت د اداري فساد له امله انتقادونه کړي او خبرداری ورکړي چې که دا دولت اداري فساد مخنیوي ونه کړي نو خپلې مرستې ورسره بندې کړي.
و مورل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم منی چې په یو شمیر ساختماني پروژو کې 6.1 میلیارد ډالر په ارزښت عملي شوی دی په پوره اندازه شفافیت نه دی موجود. لتیرو دور زورایس د پکتیکا په ورګون او سروبي ولسوالیو کې خلکو لدی کبل پر لارون لاس پورې کړی چې حکومت د ورګون شهرنی او همدارنګ د سروبي او انګور اډې د لوی لارې جوړولو کار پیل کړی. دوی وایي چې د دغو سړکونو د جوړولو لپاره چې اوږدوالی 50 کیلومتر ته رسیږي د روان مالي کال له پایله ای بودیجه د آسیا د پراختیا بانک له خوا د فوایدامي وزارت لګول شوی خو د مالي کال و میاشتې په پوره کېدو دي، مګر تر اوسه د کار د عملي جریان یا نخی نخانی نترستر ہو کیگی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي سپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. اتنی می بجې شو یا اوس په صفې ولستانه زیته بیا هم وار وار کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
سلام. د ناتو د دفاع وزیرانو د افغان ولسمشر کرزی د انتخابونو په جواب کې چې د ناتو ماموریت افغانانو ته کړه ورکړی ویلي چې دوی ماموریت افغانستان ته ډیره ګټه رسولې دي. د ناتو سرمنشي وی ورستل دي چې راتلونکي کال اکثره بهرني پوځیان له افغانستان ووزي هم لدغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا د بیرغونې د سرمفتشې درې ویلي په پکتیا کې د وروختون د جوړولو په پروژه کې د شاوخوا 2,00,000 ډالر وغلا شوې ده. د نورستان امنیتي مسولین وی یو 15 کلن ماشومې په دوه بلوسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګولو اژغورلې. امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم وویل تروریزم یو ګډ ګواښ دی او دواړه هیوادونه باید په وړاندې مبارزه وکړي. د ایران د پارلمان یو غړی وی هیواد تر 40% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه درولې ده او په تهران کې د ازمایښتي اټومي بټۍ لپاره د سوند کافي مواد تولید کړي دي.
ازادي رادیو اوري وړاندې د خزل لپاره د ازادي رادیو اونیز پروګرام اوریدل شي. د غرض به واوري چې د کابل د امنیت قومندانې مسؤلان شکایت کوي، البته په عدلي او قضایي ارګانونو انتقاد کوي او وایي چې دوی مجرمین نسی خو د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا بیرته خوشي کیږي. که دوی وایي چې کچېرې عدلي او قضایي ارګانونو دا مسله جدي په دې مسلې جدي غور ونکړي نو د هغو مجرمینو لس به دوی خپور کړي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا خوشي شوي دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. پرون له کوټې ښار د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په رڼا ورځ د وسلوالو لخوا وتښتول شو چې تر اوسه لا درک نه دی معلوم او نه هم د تښتونې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی. له دغې پیښې وروسته د دې ګوند سلګونه غړي د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او نن یې په ټول ایالت کې کاربندیز اعلان کړی دی. په اړه نور تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په غرمه د عوامي نېشنل ګوند په خوانی ایالتي مشر او د مرکزی کابینې غړی ارباب عبدالظاهر کاسای د شهر په منځ کې پر پټیل سړک ل خپل موټر چلوونکي سره په موټر کې روان وو چې په یو بل موټر کې سپاره وسلوال ورته ودرېدل. د وسلو په زور یې خپل موټر ته وخېژاوه او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د بازار له منځه وتښتاوه. د ارباب ظاهر تر تښتولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند سلګونه غړي د احتجاج لپاره سړکونو ته راووتل. هوایي ډزې هم وکړې چې له امله یې د ښار اکثره دوکانونه وتړل شول. ګوند مشرانو یې بیړنی خبري کنفرانس ته په وینا کې له حکومته غوښتنه وکړه چې تښتول سوی مشر دې ژر تر ژره د وسلوالو له منګولو راخوشي کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبدالرشید ناصر دارباب ظاهر قاصد د تښتونې په اړه راته وویل چې هغه له هیچا سره کومه دښمني نه لرله او نه تر اوسه د چا لخوا ګواښ ورته سوی دی.
د یار سار د کور راوځي دغه لار ده بالکل د ښار زړه دی. په دې کې به یو ټوټي ګاډۍ ولاړه ده، څلور کسان مخونه پټ راچد شوي دي، ډرایور باندې هم توپنچې نیولي، په دې خلاص کوپونه نیولي دي او دا ځان سره چټه کړی دي، ځان سره سپور کړی دي، وړی دي او ګاډۍ او ډرایور هغه ځای له کړی دي. دا اوس باقی تر اوسه پورې زموږ بلوچستان کې خلک زموږ پارټي سره نه ده سوی، نو زیات امکان نو زین دا خواته ځي چې ارباب سره څوک شتمن سړی وو، نو امکان دا لري چې ورو ده اوسه د خلکو د دې دپاره دی وړی.
عبدالرشید ناصر وایي وسلوال چې په دومره زړورتیا سره خلک تښتوي او امنیتي ادارې په نیولو کې ناکام دي، د دې یوازینی حل دا ده چې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات وسي او که یې په خلاف عملیات ونه سي نو اوس چې د سیاسي مشرانو تښتونې هم پیل شوې نو هیڅوک به هم ترې خوندي پاتې نه سي.
تحفظ د حکومت کار دی، د سکورټي ادارو کار دی، په دې ښار کې قدم په قدم ناکې ولاړې دي. موږ دا وایو چې د خلک څنګه رالو پنځه کاله شپو پر سره شیشې تورې بیا چې دا ځای وځي د ښار څخه د بوځي دا ځای یو کنټه لار ده. موږ دا وایو چې موږ د ټوټل زموږ حکومت او سکورټي ادارې دي د تښتونې خلاف دا د زموږ د توې موږ اپریشن د دې علاج دی. د خلک د باندې یو داخل نش خلک د مسل کسې پنځه سو کسې اپریشنونه وځي او چیرته غیر قانوني استاد د عوامي نشل پارټي د مطالبه دا ټول ټول سي.
نن پنځمبه عوامي نشنل ګوند د خپل تښتول سوی مشر د تښتونې په خلاف په ټول ایالت کې د کار بندیز او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. وایي چې د ګوند تښتول سوی مشر راخوشي نسی نو احتجاجونو ته به دوام ورکړي. ارباب عبدالظاهر کاسای د عوامي نشنل ګوند له ډیرو با تجربه سیاستوالو څخه دی او د کوټي د کاسي قبیلې مشر هم دی. دا په داسې حال کې د تقریبا څلوېښت ورځې وړاندې له کوټي یو بل تښتول سوی د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین لا هم د وسلوالو په منګولو کې دی او ډاکټرانو یې د کوټي په دولتي روغتون کې یو احتجاجي کیمپ جوړ کړی چې ډاکټران پکې د احتجاج په توګه ناست دي. د یادونې وړ ده چې په کوټه کې په تیرو پنځو شپږو کلونو کې په سلګونو کسان تښتول سوي چې په هغوی کې تجاران، قانون پوهان او ډاکټران هم شامل دي. خو دا لومړی ځل ده چې د یوه سیاسي ګوند مشر وتښتول سو چې د تښتونې مسؤلیت یې لا هم چا نه دی منلی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایسایا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړې ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدانو غوښتي چې تبلیغاتي پاڼې د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. د دې ادارې رئیس پرون کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هیواد کې د نننۍ ټولې مطبعې پرمختللي وسایل لري او دې ته ضرورت نه پیښیږي چې کاندیدان خپلې تبلیغاتي پاڼې په بهر کې چاپ کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو له مخې په تېرو انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو ډېره برخه په بهرنیو هیوادونو کې چاپ شوې وه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو ته سباندې درې میاشتې پاتې دي، ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي په هیواد کې د نن خصوصي چاپخانې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو چاپولو ته تیار دي. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل افغان پانګوالو د چاپ لپاره په هیواد کې د نن زیاتې پانګې اچولې دي. د موبایل وسمهال په هیواد کې د چاپ شاوخوا 300 خصوصي مطبعې فعال دي چې د چاپولو پرمختللي وسایل لري.
د دې راسته به کمیسیون انتخابات مکاتب هم روان کړیم.
په دې اړه مو د انتخاباتو کمیسیون ته مکتوبونه هم استولي چې دا مسأله د خپلو کاري پلانونو کې شامل کړي. په هیواد کې د نننه د چاپ امکانات ډیر دي او کاندید هم باید د هیواد اقتصادي واده په پام کې ونیسي او خپل تبلیغاتي پاڼې په هیواد کې د نننه چاپ کړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد په تیرو څو دورو انتخاباتو کې د کاندیدانو ډېرې تبلیغاتي پاڼې په بهرنیو هیوادونو په تیره په پاکستان کې چاپ شوې وې. دا ایسا مسؤلین وایي په دې تبلیغاتي پاڼو سباندې $40 میلیونه لګیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د روان لمریز کال د دلوي په 14مه پیلېږي او د راتلونکي کال د حمل تر 14مه به دوام وکړي. د کمیسیون د سه شنبه په ورځ اعلان کړ چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په لومړنی لیست کې لس تنه او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 2500 تنه کاندیدان ولاړ دي. د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال عبدالجبار صافی وویل کاندیدان باید په هیواد کې دننه د مطبوعو او چاپخانو په کار ډاډمن ووسی. د دا هم وویل په هیواد کې دننه فعالې مطبعې په چارو کې له بهرنیو مطبوعو سره سیالي کولی شي.
چکړه چې هر نو چاپ دی وغواړي مونږ په افغانستان کې لرو په خې کیفیت او خې قیمت باندې. او دویمه خبره د اوبو پورې د مشروبات غیر الکولي د ټولو شیانو کې چې چیش په کمپاین کې استعمالیږي هغه به د اول دوی د خریداري د افغانستان نه وکړي، دا به خپل زما تولید به حمایه شو.
بلخ د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په هیواد کې دننه د خصوصي مطبوع د کار له کیفیت شکایت کوي. ځینې کتاب پلورونکي هم وایي چې په بهر کې چاپ شوي کتابونه نسبت هغو ته چې په هیواد کې دننه چاپیږي ډیر خرڅیږي. دوی دا هم وایي سره له دې چې په بهر کې د کتابونو چاپول ډیرې پیسې او ډیرې هڅې غواړي، خو دوی دا کار د اخیستونکو د رضایت لپاره کوي.
د انتخاباتو د کمیسیون له پلان سره سم د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې له دیارلسمې پیل او د حمل تر دیارلسمې پورې دوام کوي. په افغانستان کې د ماشومانو لمړینې او خوارزواکۍ سره د مبارزې په هدف پرون په کابل کې د ماراتون یا ځغاستې سیالي ترسره شوه. دا سیالي د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسې او یو شمېر دولتي ادارو لخوا د ماشومانو د ژوند د بقا لپاره د عمل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې وې. قسیم سولمل له نور تفصیل سره.
د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندو د مړینې د راکمولو په برخه کې د تیرو لس کلونو په مقایسه د پام وړ کموالی راغلی دی. یا د ماسا د څرګندونې د ماشومانو د بقا لپاره د عمل د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اکتوبر له درویشتمې سره برابره ده مطرح کوي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ماشومانو د ځغاستې سیالۍ هم ترسره سوې. څو نړیوالو او افغان حکومت د ناروغۍ او خوارځواکۍ له امله د افغان ماشومانو د مړینې د راکمولو په اړه خپل پیغام ورسوي. د دې موسسې یوې مسؤلې نرګس آزریون په دې اړه وویل:
در افغانستان ما از طریق دعوش میخواستیم که صدای از اطفال صدای
په افغانستان کې موږ د ځغاستې لاره غواړو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره چې د کوچنیانو د مړینې یو اصلي لامل دی خپل او دغو کوچنیانو غږ تر مسؤولو ادارو ورسوو. له دې سره چې په دې برخه کې ډیر کارونه سوي مسؤولو ادارو او حکومت ته خپل پیغام ورکوو چې باید ډیر کارونه وسي او کوچنیان نور د خوارځواکۍ له امله په افغانستان کې مړ نه سي.
دا ماشومان چې شمیرې شاوخوا سلو تنو ته رسېده په همدې مناسبت 240 کیلومتره د سټیډیوم دننه وځغاستل. دغه ورځ په ورته وخت کې د نړۍ په 500 هیوادونو کې د شاوخوا 1500 ماشومانو لخوا د ځغاستو په سیالۍ سره ولمنځل سوه. د یادې مؤسسې د معلوماتو له مخې له هم سلګونه زره ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. خوارځواکۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې درېیم ستر علت بلل کېږي. په همدې حال کې د دې سیالیو ګډون کوونکو چې ماشومان وو ویویل چې په دې لوبو کې د ګډون هدف په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او مړینې سره مبارزې ته د حکومت او مسؤلینو پام اړول دي.
ډېر خوشاله چې په لوبه کې مې ګډون کړی. په افغانستان کې ماشومان ښه ژوند لري.
ورزش بسیار خوب بر صحت فایده داره و ما اینجا آمدیم که بر اطفال که تغذیه سن یعنی نشان بدیم که اونا هم میتونن کوشش کنن غذا بخورن میتونن.
د وروستیو ارقامو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په هرو لس ماشومانو کې یو تر 15 کلنۍ مخکېمري. د شمیر شاوخوا لس کاله مخکې دوه برابره وو. که ته هم د امیر روغتیا وزارت وایي چې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ او مړینې د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې کړې، خو څېړونکي وایي چې په دې برخه کې ترسره سوي هلې ځلې کافي نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري مخله دې چې خزو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرام در تخپور کو د کابل د امنی قماندانۍ د مسؤلانو له شکایتونو مخبرو. د کابل د امنی قماندانۍ مسؤلان وایي له عدلي او قضایي ارګانونو څخه د مجرمینو معافیت د دوی کارونه اغیزمن کړي. د کابل امنی قماندان جنرال ظاهر ازادي رادیو ته وویل ک عدلي او قضایي ارګانونه له دوی سره په ګډه په هماهنګي کارونه مخته یونسي نو به دوی د تعالشي چې د هغو مجرمینو لسخ پور کړي چې د دغو ادارو یا د دغو ارګانونو لخوا خوشي شوی دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د خوشي شوو مجرمینو د لسخ خبره بیا اساسه بولیا وایي چې د تورنو کسانو دوسیې د قانون په چوکاټ کې څېړلې او د تورنو کسانو چې په مقت ډول خوشي شوي دي د هغوی دوسیې به هم د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. نور حال په دې اړه د مرزی احمد زی په تفصیلي راپور کې
که څه هم په نړۍ کې عدلي او قضایي ارګانونه عدالت ټینګونکي بلل کیږي، خو په افغانستان کې دا ادارې له مجرمینو څخه په ملاتړ تورنې دي. په کابل کې د امنیت قمندانۍ هم د افغانستان په سطحه د جرمونو د زیاتېدو یو علت په دې هېواد کې له سزا پرته د مجرمینو بیرته آزادول بولي. د کابل د امنیت قمندان جنرال محمد ظاهر وایي له ځینو خطرناکو مجرمینو د ځینو اشخاصو او ادارو لخوا ملاتړ دوی ډیر پتنګ کړي دي. جنرال ظاهر د مجرمینو په نیولو کې د امنیتي ځواکونو هڅې او منډې ترړې د پام وړ وبللې او وی ویل
ما دا دونه وخت حوصله وکړه او په زغم سره مې عمل کوي. ما ولیدل چې یو کس ونیول سو، پر ځای د دې چې هغه ته سزا ورکول سي برائت ورکړل سو. تاسو په تلویزیونونو کې ګوري چې احمد ونیول سو، محمود ونیول سو، خو بیا هم په وضعیت کې بدلون نه راځي. علت دا دی چې یو شمېر مجرمین چې نیول کېږي هغه بیرته خوشې کېږي.
له ښاغلي ظاهر څخه مې وغوښتل چې د څو تنو هغو مجرمینو نومونه راته واخلي چې له نیول کېدو وروسته بیرته خوشې شوي وي. په ځواب کې داسې وویل
په ځینو مواردو کې چې باید ډېره سزا ورکړل سي، له بده مرغه سزا نه ورکول کېږي. حتی د ځینو تورونو کسانو د برات حکم ورکول کېږي. موږ له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې د پولیسو فعالیتونو ته په عادي نظر ونه ګوري. زما سره ځینې نومونه او لیستونه شته چې څوک خلاص شوي او څوک نه. ما دا لیستونه د هغې ورځې لپاره ساتلي چې موږ یوې نتیجې ته ونه رسېږو. طبعا لکه څنګه چې هر څه له مطبوعاتو سره شریکوو، دا به هم شریک کړو.
ښاغلي ظاهر د دې لیست د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د عدلي او قضایي ادارو سره په همغږۍ پر یو مناسب جوړښت کار روان دی. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په ځینو مواردو کې د هېواد عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. د دې کمیسیون غړي محمد عبده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مجرمینو خوشې کول له ملت سره یو ستر خیانت وباله.
د افغانستان لوی څارنوالي او محاکم تر یو حده پورې له قضیو څخه سترګې پټوي او له روابطو څخه کار اخلي. د متخلفو کسانو د دوسیو وخت کموي او محاکم دا کسان آزادوي، چې د دوی آزادي د افغانستان د بیچاره ملت د آرامۍ په وړاندې یوه لویه جفا ده.
سربیره پر دې پر ټاکلي وخت د دوسیو نه څېړل کېدل او د دوسیو د څېړلو پر وړاندې د خلکو څخه د پیسو غوښتنه هغه نور موارد دي چې له امله خلک عدلي او قضایي ارګانونه ملامتوي. له دې وړاندې ځینو ملي او نړیوالو ادارو هم د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د شفافیت د نشتوالي له امله انتقادونه کړي. تیر کال د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په ستره محکمه کې اداري فساد زیات دی او خلک له همدې امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حتی خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړاندې کوي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د هیڅ یوې مافیایي کړۍ تر اغیز لاندې نه دي او د تورنو کسانو دوسیې په وخت څېړي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه هیڅ داسې یوه دوسیه د لوی څارنوالۍ په ادارې کې نشته چې د دوسیه شواهد او اسناد بشپړ وي او تورن کس خوشی شوی وي. کوم جرم چې کیږي کشفي ارګانونه هغه په ظرف د دوه اویا ساعتونو کې لوی څارنوالۍ ته راجع کوي او څارنوالۍ اړ ده چې د دوسیې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او په هغه صورت کې چې شواهد او اسناد موجود وي دوسیه محکمې ته لیږي. نو دا ادعا بې اساسه ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سرې محکمې نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې کار ونتوانېدو. بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په بېلابېلو سیمو کې د وژنو، وسلوالو غلاو او سړي تښتونو له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې دا پېښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. افغان کتونکي په دې باور دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شته او دې ستونزې پر حکومت د خلکو باور هم کم کړی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی په عدلي او قضایي ادارو کې د ظرفیتونو پر لوړولو او د فساد په له منځه وړلو ټینګار کوي.
د واقعیت د ځینې مجرمین عدلي تعقیب څخه معافیت پیدا کوي. دغه معافیتونه ناوړې پایلې لري. لیوو خونه ممکن خپل دغه مجرم کله چې معافیت پیدا کړي د جرأت پیدا کړي چې په مکرر ډول یو متکرر مجرم په توګه بیا هم د مختلفو جرایمو مرتکب وګرځي. د بلې خوانه هغه افراد چې په جرم په نتیجه کې متضرر شوي دي، د هغوی حقوق په واقعیت کې تر پښو لاندې کېږي او پایمالۍ کې څه دا یوه بله ستونزه ده. درېیم ټکی، ټولنه خپل اعتماد نسبت عدلي ارګانونو او قضایي ارګانونو په نسبت لاسته ورکوي.
امنیتي مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 4 تنه د سړي تښتونې په تور نیول شوي. دوی هم درس وایي چې تېر کال هم د سړي تښتونو د 12 پیښو له جملې څخه یو کشف او وتوانېدل چې ښکېل کسان ونیسي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بېوزلي، په دولتي ادارو کې فساد، بې سوادي او د کار نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي که چیرې عدلي او قضایي ارګانونه خپل مسؤلیتونه سم ترسره نه کړي او د دولت لخوا په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم پروګرامونه عملي نشي، نو ښایي چې دا ستونزې نورې هم زیاتې شي. نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ترانو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، زه لینا شریفي د دې اونۍ خپرونه وړاندې کوم. په دې نیمه نړۍ کې به په دې وغږیږو چې ولې ځینې افغانې کورنۍ د لور په زیږیدو خفه کیږي او له دې امله له میندو سره بد چلند کوي.
خوشحاله
تاسو د هغو دوو ښځو خبرې واورېدې چې د کورنۍ لخوا فشار نه و پرې چې حتما به زوی زیږوي، خو ګڼې نورې افغانې مېرمنې بیا دومره بختورې نه دي. وایي د زوی زیږیدل د خدای نعمت او د لور زیږیدنه د خدای رحمت دی، خو یو شمېر افغانې کورنۍ د خدای په رحمت خپه کیږي او له دې امله چې د مېرمنې لور پیدا شوي له ښځې سره بد چلند کوي او ښځه ګراموي چې ولې لور زیږولې ده. پوښتنه دا ده چې ولې افغان کورنۍ د هلک په زیږیدو خوشحاله او د نجلۍ په زیږیدو خپه کیږي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې انګور یې د لور زیږولې او له دې امله له انګوره خپه ښکارېده، وایي چې د لور د زیږیدو غږ سوړ وي. د دې او دوو نورو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
دا د دغه یولس لونه پیدا دي او یک یو بچی پیدا سوی ده نارینه، او صبر م بکړی خدای پاک ته، د خدای پاک صبر ته ناست یو، څه به وکړو. خو چې پیدا شي هغه دی غای سوړ یوه جلکۍ پیدا سوله، خلک خو خود ورته خوشحالېږي، خلکو خو هغسې کجر کېږي، هغسې زمن ورته وزېږي، هغسې زما دا انګور لږ په وجود کې کنه ده، لږ داسې کلخانه یې کنه راځي.
لک میں دے انجلی دا میں درام دا ہو وای سال کی نڑ میں یا وسار دا لاری میں او نکے میں او نہ خور لری نہ تر لری تو کم نہ لری ما گانے اٹ کڑا زو خود واڑے نو اگ سغم کی
دریلر گانے درے زمان
اوس ترنی دی چھ گل چلوری کی زوی
زوی نڑے گڑے جیش بلی خپکی شدر شو یا خسرب سردی خو زوی زوی تو یا گاگی خو گبی نر زوی دا خشرم صاحب تا خشوشی نا زما تا خشرم صاحب تا خشلی هاگین دے کلاس خلی ویش پام بغلات بای یولن بی بی وای گان ہن بی ولای گی نو بی می خال نو زمان بی ایر ول دکان تا ایر ول چی گٹا ہو زو ما دلر وقت ہے زو سکپر وقت ہے اس کپر نر گلا دے چ متصری در بکره وقت هایی زمان تستریک بیمو خمار پکیگی یا خیلی لاز غایی بی خوگی بی ایلا والا لاش بخفاو ایلا والا لاز
ځینې کورنۍ لور د بل کور او زوی خپل ګڼي، ځکه دوی دا ویره لري که زوی ونه لري نو زړښت بې څوک ټولوي. د ودان مؤسسې کارکوونکی شمس الله هاشمزی وایي چې یو خو اکثر افغانان نالوستي دي او له بلې خوا قبیلوي او وروسته پاتې ژوند د دې لامل شوی چې هلکانو ته تنجونو ډېر ارزښت ورکړي.
دلته قبایلي ژوند ډېر زیات ده په افغانستان کې. دلته یو مسله ډېر زیاته مهمه ده چې د تربوریت او تربنیت مسله ده. که داسې وي چې یاره وله زما ډېره زیاته ځمکه ده براته په میراث پاتې کېږي او دا بالاخره که زوی ونه لرم دا به میراث شوه. او بله مسله پکې دا ده چې زه وله تربور لرم، زه عزیز لرم، زه به سبا فرزن په بدۍ اخته کېږم او زه به سبا زما د خورا څوک ملاتړ نه وي او حتی ټوپک والا به راسره نه یو د فلانی یا مې ضرور ډېر زمن پیدا شول، زه هم باید زر کوشش وکړم چې زما ډېر زمن را پیدا شي د لورګانو نه پرته فرزن. حتی په همدې حساب باندې دوی اکثره چې ودونه هم کوي تعدد د زوجاتو یو نکاح دوه درې څلور، نو هغه په همدې وجه باندې وي چې ډېر زیات زمن ولري.
ځینې خلک بیا زمن چې له فزیکي پلوه پیاوړي دي او کولی شي سخت کارونه وکړي او ګټه کور ته راوړي هم تر نجونو غوره ګڼي. خو ښاغلی هاشمزی په ننني عصر کې چې له فزیکي وړتیا نه فکري وړتیا او غښتلتیا مهمه ده، د لور او زوی ترمنځ توپیر کول ناسم عمل ګڼي. وایي چې که په لونو هم تعلیم وشي کولی شي د نارینه و په څیر په اجتماعي او اقتصادي چارو کې برخه واخلي.
داسې زموږ با همته او با عفته پیغلې دي او لورګانې دي په کورنیو کې چې د هغوی د پوهې سطح کمال ته رسېدلې ده، او هغه همدغه لورګانې دي چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه. داسې لمانځي چې حتی یو زوی نشي کولی د زمنو نه یوه روپۍ او حابدي نار خیر او عافیت نشي لیدلی، همدې لور نه لیدلی شي. همدا زمن دي چې پلار او مور په تعذیب کې مې ترنه وهي تکوی درناوی ورته نه کوي، نه په هغه افغاني دود دستور نه په اسلامي او شرعي دستور باندې. اما غلور دا پلار مور پاري اين تر مرګه پاري. نو فلحاز ما پیغام داده شي اعلی سوي د تعلیم برخه، د پوهي برخه، د لباس، د نفقه، د نوازش، د ترحم، د عطف، د مهرباني اعلی سوي دي ورته چې د اسلام حکم هم ده، د انساني ټولنې حکم هم ده.
ډیر ځله کورنۍ د لور د زیږیدو له امله له ښځو سره زور زیاتی کوي. ځینې نارینه کله چې یو یا څو لورګانې پرله پسې پیدا شي بیا په ښځه زور اچوي چې که دا ځل یې بیا لور راوړه نو بن به پرې راولي. د خوست یوه اوسیدونکي وایي چې د لیوره د ښځې همدا حال دی.
مو لوار دی څلور لورګانې دوا وړکې دا زمن دا خپه ده چې ښځه نه کو بله بند بله ښځه دویمه مرګلې چې مو بچی ړنګېږي خپه کېږم کمره به خرپه کېږي دا چې نه دی کړی الګان دم زه زیږولی نه دی کړی.
ځینې کورنۍ بیا د لور د زیږیدو له امله دومره په میرمن په قار وي چې ښځه وهي ټکوي، ناوړه خبرې او بد چلند ورسره کوي. د پروان ولایت اوسیدونکي لطیفه وایي چې دوه ورځې په روغتون کې پرته ده. کورنۍ یې له دې امله چې پنځمه لور یې زیږولې نه یې پوښتنې ته راغلي نه یې خوړو اوبه ورته راوړي دي.
چلور لونه می دی ده هم دور شوه زوی نلرم میره می زوی غوخت خواهی می ویل چه ایکی یو زوی می دی ده زلوایت حلک وشی خوب یا هم دور شوه تر او سپرختون که وگی تگی پرتایم نمی لیدو تراغلی او نه خوار را تراولی.
کابل درابی بلخی روختون د خزینه ناروغی و ډاکټر وکمه حبیبوی ډیر ځله دوی له ناروغو ښځو پوښتي چې څو لونې او زامن لري. که لونې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي، ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډیرو خطرناکو حالاتو سره مخ کیږي.
زمونږ په شپخانه کې ان اته روزمره حتما یوه یا دوې واقعې داسې پیښېږي چې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي او کله چې څلورمه یا پنځمه حتی د بعضو ښځو چې یوه لور وي کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي. حتی ډېر صحي مشکلات ورته پیښېږي، ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خوني زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. دغه ټول په دې خاطر دی چې طبعا د فامیل د خوانه او یا د ټولنې د خوانه دوی باندې ډېر فشار. په دې شفخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور هم وشوه، او د هغې د فامیل لخوا هم دا ورته ویل شوي وو چې موږ بیا تا پسې نه راځو نه به ته بیا کور ته راځې که چېرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
Thank you. لکه څنګه مو چې واوریدل خلک د لور د زیږیدو پړه په ښځه اچوي او له دې امله له ښځو سره تاوتریخوالی کوي چې ولې د هلک پر ځای نجلۍ زیږولې. خو علمي څیړنو دا ثابته کړې چې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې مور ونډه نه لري. ډاکټر وږمه حبیب په همدې اړه:
کله چې یوه ښځه ماشوم دنیا ته راوړي، که هغه جلی وي یا الک وي، دې کې ښځه کوم خاص رول نه لري. کله چې د ښځینه او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای کیږي او ماشوم منځته راځي، د نارینه جنسي حجرې یو لړ مواد د کروموزوم په نامه لري چې هغه د ایکس او وای کروموزومونه دي، او د ښځینه جنسي حجرې چې دي هغه یوازې د ایکس ایکس کروموزومونه درلودونکي دي. یعنی د نارینه که وای کروموزوم یو ځای شي، نو هغه به الک منځته شي، او که چیرې ایکس کروموزوم د ښځینه د ایکس کروموزوم سره یو ځای شي، نو هغه به نجلۍ شي. خو دا چې ولې ایکس یا وای کروموزوم د زنانه د ایکس کروموزومونو سره یو ځای کیږي، دا د خدای پاک د طرف نه دي. نو زموږ په وطن کې ډیر خلک دا ملامتیا په ښځه باندې اچوي چې د دې ولې همیشه لورګانې کیږي، ولې الک نه کیږي. په ښځه پورې دا هیڅ اړه نه لري.
د اسلام له نظره د لور او زوی ورکړه د الله په واک کې ده. د شاهد شمشیره د جومات خطیب مولوی محمد یاسین د لور په زیږیدو خپګان کول د مشرکانو عمل او د خدای په کارونو کې مداخله او له هغه ذات سره مقابله ګڼي.
مخکې د دینه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په مکه مکرمه کې په پیغمبري باندې مبعوث شي، نو د مشرکانو به دا هم د عادت و چې د هغو په کورنۍ کې به چې کله یو انجنۍ دنیا ته سترګې وغړېدلې، نو د هغو مخونه به د قهر او د غصې نه تور شوه. حتی په ځینو مواردو کې به هغوی د خپل هغه نجونې لورې ژوندۍ ښخولې. نو دا چې یو سړی په خپل اولاد باندې چې په هغه کور کې جنۍ پیدا کیږي په هغه باندې خفه کیږي، یا په ځینو ځایونو کې موږ اورو چې ښځې وژنې، د دې په مقابل کې د هغه ناپوهي او جهالت دی چې زموږ په ټولنه کې پروت دی. او دا چې اولاد ورکول دا د الله کار دی، په دې کې مخلوق کم دخل نه لري. الله په خپل کلام کې فرمایي چې الله داسې ذات دی چې چاته لور ورکوي، الله داسې ذات دی چې چاته زوی ورکوي، الله داسې ذات دی چې چاته هم زوی او هم لور دواړه ورکوي، او الله داسې ذات دی چې څوک عقیم ګرځي اصلا اولاد نه ورکوي. نو که مونږ په زوی باندې خوشاله شو او پنجنې باندې خپه شو، نو ګویا چې د الله کار او د الله تقدیر سره مونږ مقابله کوو. نو یو مسلمان سره چې هغه د الله په وحدانیت باندې عقیده لري، په اسلام باندې معتقد دی، دا کار اصلا نه ښایي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خپرونې ته لیکونه راستوئ، نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دا دي: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. او که له پېښوره لیک راستوئ، نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 74 اتیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خاط او آباد دی وي.